آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سره په سویټزرلند کې ګوري. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا ګواښ شوی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه غیر قانوني دي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د جدي د میاشتې 13مه ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې 6مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه اوریدلی سي. په خوست ولایت کې وزیرستاني کډوالو د خوراکي موادو د کمښت له امله احتجاج کړی. په افغانستان کې د قالین اوبدلو د ظرفیت، په ننګرهار کې د ماشومانو د پاره د پولیو د واکسین، او په قطر کې د سولې په تړاو د یوې غونډې رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره ګوري. دوی د سویس په داوس ښار کې ملاقات کوي. سره دې چې د سپینې ماڼۍ دغه ملاقات په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه مشران به په ځایي وخت 11 بجې د داوس په انټر کانټیننټل هوټل کې سره وګوري. په سویس کې یو افغان ډیپلوماټ د امریکا ژغ ته وویل چې ولسمشر غنی به نن د چهارشنبې په ورځ داوس ته راورسیږي. تر اوسه لا نه ده معلومه چې د دوی د غونډې اصلي ایجنډا به څه وي او پر کومو مسایلو به خبرې وکړي. دوی د اقتصادي نړیوالې غونډې تر څنګ د یو بل سره ګوري. ټاکل شوی ده چې شش کال به په دغه اقتصادي غونډه کې د نړۍ د مشهورو تجارتي شرکتونو مشران، پانګوال، مشهوري نړیوالې چهرې او حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقتصادي نړیواله غونډه په داسې وخت کې چې په نړۍ کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن ډېر زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا، منځني ختیځ او آسیا ته سفر په دې موخه کوي چې ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. په دغه ملاقاتونو کې به د څو اړخیزو هڅو د لارې په سوریه کې سیاسي ثبات راوستل او د شمالي کوریا وروستۍ اټومي وزمینه د هغه د خبرو په ایجنډا کې شامل ده. کیری به لومړی د چهارشنبې په ورځ سویټزرلند ته ځي چې هلته د 40 هیوادونو او حکومتي مشرانو سره راغونډیږي او داسې توقع ده چې هغوی به په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه واخلي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د دفاع وزیر اش کارټر به هم دغه نړیوالې غونډې کې د نورو حکومتي مشرانو او د نړۍ مشهورو شرکتونو رئیسانو سره په دغه غونډه کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې ښاغلي جان کیری د پاره به څلور مهم اقتصادي مرکزي ټکي په دغه په ایجنډا کې شامل وي. په هغو کې د درغلیو مخنیوي، د پاک انرژي نوښتونه، د انټرنیټ روابطو پراخول او چاپیریال شامل دي. د امریکا یو پخوانی سرتیری امیر حکمتی وایي چې هغه ډیر زیاته د خوشبختی احساس کوي چې د ایران د بندیخانې څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اساس را خلاص شوی دی. نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب پر رپورټ کې.
خاغلی حکیمی پرون د سې شنبې پر ورځ د بندیخانې نه د خلاصېدو نه پس په خپلې لومړنۍ تبصرې کې داسې وویل: د لومړني ځل دپاره زه د ژوند احساس کوم. دا داسې ده لکه چې زه بیا وزېږېدم. هغه زیاته کړه چې ده د هر یو تن د ملاتړ او مرستې نه مننه کوي، په خاص ډول د امریکا د جمهور رئیس او کانګرس نه. هغه وایي یو داسې وخت هم په ما راغلی چې ما دا حقیقت باید منلی وای چې ممکن زه په بندیخانې کې 10 کاله نور هم تیر کړم. نو دا زما دپاره د حیرانۍ خبره وه. زه اوس د رښتینې نیکمرغۍ احساس کوم چې زما حکومت او نورو امریکایانو زما دپاره ډیر څه وکړل. خاغله حکمتی چې ایران الاصل امریکایي د 2011 کال کې د جاسوسۍ په تور هغه مهال ونیول شو چې د خپل نیا لیدو د پاره ایران ته تللی و. هغه او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان او پادری سید عبدانی د یک شنبه پر ورځ د بندیخانې نه د خلاصون وروسته د ایران نه په تیارو کې ووتل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال جیسن رضایان د جرمني په روغتون کې د ورځپاڼې د مسؤل مدیر سره ملاقات وکړ. جیسن رضایان وایي چې هغه د تیرو 13 میاشتو موده کې د ډیرو لږو خلکو سره خبرې کړې دي. هغه د خپل بند په وخت کې 9 خوځې په قید کې یوازې تیری کړې دي. جیسن رضایان وایي زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه ښه یم، زما صحت ښه دی، زه پوهیږم چې خلک زما لخوا اورېدل غواړي، خو زه لږ وخت ته نور هم ضرورت لرم. د ایران حکومت پر رضایان باندې د امریکا د پاره د جاسوسۍ تور لګولی و. هغه وویل چې د ایران په بند کې په تیرو شوو 13 میاشتو کې ورته اخرینی 100 ساعته ډیر سخت و. هغه ویرېده چې کېدای شي د ایران حکومت اراده بدله کړي او دې خوشي نه کړي.
د هند چارواکو له هغه وروسته چې د حکومت یو دفتر ته یو پوسټ کارډ رسېدلی او د راپورونو له کراره دغه کارډ د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاسلیک شوی دی، او په هغه کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته پکښې ګواښ شوی دی. د رسنیو د راپورونو له کراره دغه پوسټ کارډ د دولتي دارالنشا یا سکرټیر ته تیر اونۍ رسېدلی دی. د ګوا پولیس ویلي چې دغه کارډ د هند څخه دننه د پوستې د لارې استول شوی دی. او د ایران دفاع وزیر حسین دهکان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو نوي بندیزونه چې د ایران د بلستیکي میزایلو پروګرام یې هدف ګرځولی، ویلي دي چې دا به د میزایلو پر د پرمختګ په پروګرام هیڅ اغیز ونه کړي. د یک شنبه پر ورځ د ایران د 15 اتباو او د شرکتونو د شبکې پر ضد د متحده ایالاتونو نوي اقدامات سوي چې دغه کسان او شرکتونه د میزایلو هغه پروګرام چې بندیز ورباندې لګېدل دی په فعالیتونو کې شکیل دي. دغه ګام په داسې وخت کې اخیستل شوی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لړې کړل شوي دي. داو خبرون
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 8 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټه و زیرستانی کډوالو په خوست کې احتجاج کړي او لنړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه د بیړنیو خوراکي موادو مرستې غواړي. دوی وایي زیاتره کورنۍ د خوراکي موادو لپاره له ناورین سره مخامخ دي. ابراهیم رحیمی د کډوالو کم تورغلی او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
له تیرو درې ورځو راهیسې سلګونه وزیرستاني کډوال د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د ګلان کیمپ په شمالي څنډه کې د اعتراض په توګه راټولېږي. په اتڼ او ډول وهلو سره بیړنۍ مرستې غواړي. کډوال ادعا لري چې نړیوالو مرستندویو ادارو په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ څخه د دوی په نامه په راتلونکو خوراکي او غیر خوراکي مرستو کې درغلی کیږي. دوی له همدې کبله د اعتراض په ډول د کیمپ دننه ښوونځي تړلي او لشته روغتي مرکز څخه ګټه نه اخلي. د غرض ګواښ کوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي د پولیوزید واکسین کمپاین ته هم اجازه نه ورکوي.
ارتال خاصه د بایومیټرک سیستم چې دا ختم کړی شي دا میز بالکل ته قبول نه ده. نه کو دا دومره خبره داغه چې کیم کم مخته د میز په خوراکي سامان کې چا وړ دي ادا 100 کیلو کړلای شي، چې کیم دال دي ادا 1 کیلو کړلای شي، چې کیم غوړي دي ادا 10 کیلو کړلای شي.
دغه وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو له لوري د کډوالو چارو پر عالی کمشنرۍ په دې برخه کې د جدي اقداماتو غږ وکړ. د دوی په خبره زیاتره کورنۍ د خوراکي موادو لپاره له ناورین سره مخ کیدونکې دي.
مونږ جناندای وزیر د شمالي وزیرستان اوسیدین کای
نه نغد پیسې شته نه څه شته، مش په خپل پیسې باندې وخت تر کړای خپل مملینا خرڅ کړل، زین یې مو خرڅ کړل، غو مو خرڅ کړل، د زنانه زار مو خرڅ کړل، په دا باندې گزارای.
مو نوم عمر دین وزیر کوم سره تعلق دره.
هر شي ته ضرورت ایمش خوراکي مواد ته دلته ضرورت ای دونه ته ضرورت ای ایمش کیم د خوراکي خوراک سره ځکه مده دا ان خسار لري. هر شي ته مشته ضرورت.
اعتراض کوونکي کډوال همدارنګه د مرستو پر کموالي د انتقاد تر څنګ وایي چې د مرستو ویش د بایومیټریک سیستم لاره نه غواړي. اندیښنه یې دا ده چې پاکستان ته رتګ پر مهال ستونزې ورته جوړیږي.
نن چې د کیم خلک وروتله ده په دا مشکل وروتله ده چې میج خلک سره ده کړی وادي اپ راکو پورای نکو میج دغه احتجاج و اخیری وخت پر دا پر نه دیده نه را او دا چغه وای.
د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زادران امریکا غکتول چې د کډوالو مشکلات یې مخکې له مخکې سیړلې. هغه زیاتوي ولایتي اداره هڅه کوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو توجه راجلب کړي.
په نړیواله کچه د مهاجرتونو لړۍ ډیره پراخه شوې. همدا لامل دی چې علي کمشنری مقتدا استدلال راکړی چې دوی نشي کولی چې هغه امکانات چې دوی په واسه لري د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجرینو ته د پخوا په رقم ته ورسوي، خو ژمنه مو ده چې کوشش به کوو او دا به دوامدار ساتو.
مبارزه دران د بایومیټریک سیستم په اړه وویل چې د مرستو د ویش پانډول کې له مسؤلینو سره ډیره مرسته کوي. د هغه په وینا د سیستم په نتیجه کې یوه کورنۍ نشي کولی په درغلۍ سره څو ځله مرسته ترلاسه کړي. په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې له دغې سیمې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوې. شاوخوا دېرش زره کورنیو د افغانستان خوست ولایت ته پناه راوړه. له دې جملې زیاتره هغه د ولایت په مختلفو سیمو کې په کرایي کورونو کې اوسیږي، خو څه باندې لس زره کورنۍ په ګلان کیمپ کې په خیمو او له خامو خښتو څخه په جوړو شویو کوډلو کې ژوند کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي په پاکستان کې د افغان قالین اوبدونکو د پانګې د جذبولو لپاره د یو لړ نوو هڅو خبر ورکړي او ویلي دي چې د هڅې په افغانستان کې د قالینو د اوبدلو په برخه کې د ظرفیتونو د کمیدو سبب سي. نور تفصیل د اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي په پاکستان کې د افغان کالینو اوبدونکو د پانګې د جذبولو لپاره د یو لړ نوو هڅو خبر ورکوي او وایي چې د حساب په افغانستان کې د کالینو د اوبدلو په برخه کې د ظرفیتونو د کمیدو سبب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیره هیئت مرسیال خانجان الکوزی نن د سه شمې پر ورځ یوې غونډې ته چې په افغانستان کې د افغان پانګوالو ستونزو د ارزولو لپاره د اجرې رئیس عبدالله په ګډون په کابل کې جوړ شوی وویل چې پاکستان د کالینو د اوبدلو په برخه کې پانګوال ته تر لس کلونو مالیه او محصول ماپ کړی دی.
محترم رئیس صاحب، دغه صنعتکاران چې دلته ناست دي، خصوصا د قالینو د بخش، یو ډیره بده پیښه چې فقط درې ورځې مخکې د پاکستان دولت یو تصمیم ونیو، ټول هغه قالین باپان چې په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي لس کاله د ټیکس او مالیه نه معاف شول. دوی او دوی کورونه او دوی زامنو ته د تحصیل ټول هغه عالي شرایط مساعد شول. لس زره کارګاوی دي جناب محترم رئیس، او دا لس زره کارګاوی د قالینو په پیښور، کراچۍ، کوټه، لاهور او ګجراوالا کې کار کوي. په دې کې په زرګونو افغانان مصروفېدل، زمونږ دا ظرفیت لاړو. هلته
دا غونډه چې د افغانستان د خصوصي پانګې اچونې د ادارې ایسا لخوا د افغان پانګوالو ستونزو د ارزولو لپاره جوړه شوې وه، د افغانستان د اجرې رئیس عبدالله د ګډون سربیره د افغان حکومت یو شمېر وزیرانو پکې هم برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ سنې خونی د مدیره هیئت مرستیال خانجان الکوزی د افغان سوداګرو او پانګوالو ستونزو په باب خبرې وکړې. په ایران باندې د تازیراتو د لرې کېدو د ناوړه اغېزو په باب افغان حکومت ته هم خبرداری ورکړ.
دا اوس خوشبختانه د استقبال خبره د په ایران باندې تازیرات لري شو. زمونږ د پاره هم دي، زمونږ د پاره بدم دي. مونږ په ایران کې په زورګونو کارخانه لرو. که په واز لاس او بدون د مقرراتونه زمونږ همسایګانو ته اجازه ورکړ شي، قاچاق منی نشي، د ډمپینګ سیاست ته لاره بند نشي، بازارچې بند نشي، زمونږ صنعت په مخ باندې نزي.
خان جنرال کوزید پنګوالو سوداګرو پر وړاندې د امنیتي ستونزو یادونه وکړه. ویل چې واز تیر کال په ایران کې تر دې شو پورې افغان سوداګر او پنګوال د سړي تختونکو لخوا تختول شوی وو.
امنیت زمونږ دا نه که په انتحار کې مړ کېږو، مونږ د افغانستان د خلکو نه زیات نیو. که په لاره مال سوځي، مونږ د افغانستان دغه پیښه چې پرون په جلال آباد کې وشوه، زما وینه د عصمت و شینواري د وینې نه کنه ده، ټول د افغانانو وینه ده چې پهیږي مونږ ته خپېو. مګر چې په ښار کې تښتول کېږو، او په خار کې بچی تختول کیږي دا د دولت مکلفیت.
افغان پنګوالو په دې غونډه کې د مالی وزارت لخوا د ټاکل شوی هدف څخه زیاتو پیسو پر غونډول خوخي خو دا خو ویل چې دغه زیاتواله د اداري فساد را کمول لامل نه بلکې د خلکو له جیبو څخه غسل شوی دی. د مالی وزارت څخه یو څلور شل میلیارډ افغانۍ راغونډې کړي وي. په داسې حال کې چې دغه وزارت د مالی د راټولولو لپاره سکل یو څلور سوالس میلیارډ افغانۍ په پام کې نیولې وي. افغان پنګوالو له افغان چارواکو په تیر بیل یې رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې نور دې عملي ګامونه واخلي. دوی ویل چې افغان صنعتکاران له یوش څخه تر ویش کلمه پورې داخلي تولیدات لري چې په معیاري توګه په افغانستان کې دننه تولیدیږي، خو افغان حکومت لا اوس هم په خپل قراردادونو کې دغه تولیدات څخه ګټه نه اخلي. بلورته جاري عبدالله عبدالله ویل چې حکومت هڅه کوي تر څو د پانګونې په تړاو په قوانینو کې اسانتیا راولي. هغه وعده وکړه چې عملي ګامونه به اخلي او د پانګوالو د تیرو څوارلس کلونو ستونزو ته به حل لار پیدا کړي.
غرون و سر نکلے تے جاناں دے سنرے نرے باراں دے باراں تور غرون و سر نکلے تے جاناں دے سنرے نرے باراں دے باراں سنرے نرے باراں دے باراں
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه او در نوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او بجې او نتل ویش تخیده. که څه هم په ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ په وجه لا هم لسکونه زره ماشومان د پولیو لا واکسن پاتکیږي، خو چرواکی وایي پر لوی لاروی ځنی رضاکاران ګمارلی چې ولسوالیو او شرطه تلون کې ماشومان واکسین کړي. دغه چاري د ډیرو په باور ښه پایله ورکړه ده. خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لیږلی دی.
د جلال آباد خر په لویدیځه دروازه کې د پولیو واکسیناتور قدرت الله ل خپل ملګری رضاکار سره د هغو ماشومانو پر واکسین کولو لګیا دی کوم چې په موټر کې خپل کلو او بانډو ته روان دي. د پارمیډي سیمه کې د پولیسو له دغه مرکزه تیریدونکي موټرې د ننګرهار څو ولسوالیو ته تګ راتګ کوي او یو ټیم په اټکلیز ډول هر ورځ له دریو تر څلور سوه ماشومانو ته واکسین ورسوي. په دغه سیمه کې څلور ټیمونه له سهاره تر ماښامه په هر موټر د ماشومانو په لټه یو ځل خپلې سترګې ورخښي. د پولیسو د پلټنې په دغه مرکز کې د واکسینو رضاکار سیف الله وایي د پولیو پر وړاندې دا چاره تر ډیره بریالۍ ده.
دا هغه ماشومان چې مس کېږي نو دا چې دا ډیر مهم ځای ده او دی ځای تیریږي دلته واکسین کېږي او دا ځای چې دا انشاءالله موږ خپل کوشش کوو پکې او دا ځای چې دا ډیر مفید تمامېږي ځکه چې بعضې ماشومان شته چې هلته مس کېږي او په دې رمان چې تیریږي دلته بیا موږ واکسین ورته کوو.
نوموړی وایي په دغه لاره د چپلیار او په چیراګام سربیره د خوګیانو او چین ځینې خلک هم تګ راتګ کوي. په دغه سیمه کې د واکسینو یو بل رضاکار قدرت الله امریکا غږ ته وویل چې که دغه لړۍ دوامدار شي نو لرې نه ده چې په لاره د تلونکو خلکو نږدې ټول ماشومان به د پولیو له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
موږ د ورځې تقریبا 300-350 ماشومانو ته واکسین کوو او زیاتره ډریوران بس هغوی چې کوم بد اخلاق یا کوم ډریوران چې هغوی واکسین بد رویه کوي موږ هم ورسره نرم چلیږو خو ډېر سخت دریسي ورسره نه کوو.
ځایي خلک ماشومانو ته پر واکسین کېدا ټینګار کوي خو نامنی هغه څه ګڼي چې له ویرې رضاکاران کلو او بانډو ته نشي ورتلی. دوی وایي سیار او سرحدي ټیمونه کولی شي دغه ستونزه یو څه آرامه کړي. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د ولسوالیو ترمنځ سرحدي ټیمونه کولی شي د ناامن سیمو ماشومان تر یوه حده واکسین کړي.
موږ د تورخم او همدارنګه په لویو دروازو کې کوم ټیمونه لرو هغوی د خپل وس په توان باندې واکسین تطبیقوي خو اکثرا مشکل دا چې اوس موږ د بالا ولسوالۍ تقریبا د ټولو ولسوالۍ د موږ د واکسین نه پاتې همدارنګه بچکوټ د نیمای نه زیاته د واکسین نه پاتې اچین همدارنګه نو دا ډیر زیات شمیر ماشومان دي.
هغه وایي په دغه برخه کې تر ډیره بریالي دي او هڅه داده چې ټولو ماشومانو ته په یو ډول لاسرسي یقیني شي. اکثره دینی عالمان هم د پولیو ضد کیدونکو واکسینی والتیا غنی او وایي د پلچ خطرناک او بې درمل ناروغي مخنیوي پکې دل شي. ډاکټران وایي د پولیو دوه څاڅکي کولای شي د یو ماشوم ژوند د تلپاتې معلولیت نه بچ کی کنه د همیشه لپاره به د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وګرځي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو ده چې په څو ولسوالیو کې د واکسینو پر وړاندې کلک مخالفتونه شتون لري او په تیر 2015 میلادي کال کې دغه ولایت په کچه د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم په روان 2014 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو د ډیرو خلکو اندېښنه دا ده که په ناامن سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو واکسین ورونه رسي نو دغه ستونزه ډېرېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د سولې عالی شورا دا تاییدوي چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یوه غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. پام وکړئ، قسیم سولمل رپورټ راستولې دی.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسېدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د په ګواش موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ له ازادۍ رډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل چې دوی تر ډېره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوی دی چې په دوه کې په دا ناست کې ګډون وکړي. دا چې په ګواش مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړی دی، یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څېرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تنه افغان سیاستوالو لیست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ موسسې ته سپارلی دی. د کابل پوسټ ورځپاڼه د په ګواښ موسسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لیست کې د محمد زمان مزمل، انجینیر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه سوې ده. همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بېلابېلو مراجعو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي. دوی ویل دولت نه غوښتنه ده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی، په کومو مواردو کې او نتیجه یې څه ده. که دواړه همغږي سي نو طبعاً ښه نتیجه ورکوي. د یادی مؤسسې لخوا تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسې، ناروې، جرمني او ځینې نورو هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوې دي. ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغې غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي. وم غوښتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو، خو حکومتي مسولینو له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه، وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي، خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي:
پرونی مذاکره چې په کابل کې وو، بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ درلودل په اسلام آباد کې وسوګش غواړي چې په قطر کې بل مذاکرات وکړي. زما باور دا ده چې هغومره چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کېږي، نتایج به منفي وي. بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي، نه په څو ډلو.
اخوې ویبلې معتبرې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رجو تویل چې په دغه غونډې کې له سید اساق ګیلانی، اسدالله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو کسانو څخه د ګډون غوښتنه سوې ده.
درنو اوردونکو د مهم خبرونو لنډیز: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره په سویټزرلند کې ملاقات کوي. د هند چارواکو لاغه ورسته چې د حکومت یو دفتر ته یو پوسټ کارډ رسیدلی او د راپورونو له کړه دغه کارډ د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاسلیک شوی او په هغه کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته پکې ګواښ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا، منځنۍ اسیا، منځنۍ ختیځ او اسیا ته سفر په دې موخه کوي چې ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. په دغه ملاقاتونو کې به د څو اړخیزو هڅو د لارې په سوریه کې سیاسي ثبات او شمالي کوریا ورستی اټومي ازموینې په اړه داغه د خبرو په ایجنډا کې به شامل وي. د ایران دفاع وزیر حسین دیکان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه چې د ایران د بلستیکي میزایلو پروګرام هدف ګرځول دي، ویلي دي چې دا به د میزایلو د پرمختګ په پروګرام هیڅ اغیز ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته ورو وو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، شپې ته به هوا سړه سي، منفي یو درجه وي. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 2. په هرات کې به نن د تودوخه لوړه درجه 14 وي، ټیټه 2 وي او اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 19، ټیټه 3. په غزنی کې به نن د شپې لپاره هوا ډیره سړه وي، منفي 5 درجه وي او لوړه درجه به 8 وي، اسمان به شین وي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 1. او په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 16. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18، ټیټه 1. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18، ټیټه 10. هم یو اټکل شوی ده. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به پلند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.